د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لرې شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي دي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلي دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په زازش تورنې کړي. میرمن شفیعي د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بلې شاملې میرمنې مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې مهال ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لاهم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیره اونۍ پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې ورستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د غونډې احتمالي نتایج ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
اوغوی په خو هم در رقم سرګندونی کړي، خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومی په خپل دوازلې د رقم سرګندونی وکړي چې هغه به ورسته صحیح نشوي.
په باجاور کې د پرونی بریت د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې
یوه فرانسوی ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبیعي حق څخه محروم دي.
ماشوم سویدالی ساید شده نه لرم ته شده ورکم ځکه چې تشویشونه دي نه تشویش له لاسه نه خوراکې له لاسه مې شده و چې سوي دي خپل شده نسته.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدر من اوریدونکو مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د طالبان د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو. خپل خبريال حسیب تلاش ته ورزو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. داسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ له همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې، خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجته، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤولانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د هلمند سیند او بخوري حقابي پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له نندرې وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان ناصر کنعانی تیر ورځ په ایران کې یوې خبري غونډې ته وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړې. په دې برخه کې لومړنۍ هوکړې هم وشوې او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي څنګه چې په ځلونو ویل دي.
بارها رسمن اعلام کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوړو خو ترمن د شوی حقوق لیک جزئیات په ډاګه نکړل، خو نو موري زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم لمخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع لومړی توبونه څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنه خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هڅې مثبتې پایلې تر رسیدلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متي الله عابد رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1350 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1350 کال تړون تجمن دي، خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نه کړي، خو ایراني چارواکي ادعا کوي چې د 1350 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچه پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سیند کې د ایران د اوبخور په اړه لومړۍ موافقې ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل.
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازوالۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشي شي، 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته بستیشن او بند وګوري، او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شی زه غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا هم پیلامه یې دی وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوي.
نو مایر صاحب وبخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوی دی ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینه راځي؟
ګورې هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونه کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپل دوه ځلې دغه رقم څرګندونه وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوي. د دوی ترمنځ د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تېر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه راپور ورکړل شوی دی، داسې څه امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسی د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې دوی په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سینه اوبه هلته ورځي په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او اوبه هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي.
ستاسو مایر صاحب وبخښه، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاری شوي سیلونه راغلل دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصوصا په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې؟
ګورئ سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سیندي زاوزه کې وو، یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي دا د کابل لور ته ځي، هم کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې، او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته رځي، او په غزنی کې که اورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آبستاده بیایي. نو دا اوبه دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په ضمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنی د لږو اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي د تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه راشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبره پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړیږي، په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته.
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی رسمی شمیر 940 کسانو تلوار شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یوه غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخیږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلق دغه ټارګټ شو نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ چړنې خي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوې دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هم حاله دازي هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاق وشو او د پلاق شته کوم دی بس زه په شته باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسان یو پلاق وشو برخنا وشو د برخنا چې ما وکتل سونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهر موږ سره شروع شو او ډیر ځات بهر موږ بیا د مشران علما موږ څنګه تکل هغه مخوش کړل او دغه حالات ورال دل.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نسړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر صاحب نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم زمنګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې دینه ورکولو د لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پرې وشو له پیښور او اسلام آباد هم د غوند یو شمیر غړي او پارلماني استاذي بلل شوی وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
په باجوړ کې د ځنوژن کې حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوه. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالی وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسولین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چاموست او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړتبه پلاوی سره دوه ورځې پر لپسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکی کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دوه لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملی اقداماتو اخیستلو تورو لستونو بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیرمو آزادولو د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو د ریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی دا چې په دغه غونډو کې د دغه دورزنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو وسولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسولینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د کنسولي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلي دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لرې شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خدای نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 15% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اتکسیز کورنۍ نفقه ورترغاړي د وای په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او لدی لارې خپل کورنۍ چلوي. دی وای دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هیڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د اوکسیزې کورنۍ سرپرستی ورترغاړي د وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجۍ اوړه له ده سره مرسته شوي چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسیږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په دار یو. نه غوړی شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې ډبلیو اف پی مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 15% 50% تر کمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګل ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو لمړی پام وکړی دی راپورته د لمړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلې ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیګیدو په لمړی او شپږو میاشتو کې د مور لشیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ رادیو سره غږیدلې وای د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50 سلنه ډېر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.1% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لاملې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوی کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوري کیږي او وده هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړي او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو اته میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت یو څخ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپله او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سپیتالیز ساده شدی نه لرم ته شدی ورکم، ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شدی او چې سم دي خپل شدی نسته، نو د بازار شدو تمیم ته واستون رسیدي.
د طالبانو حکومت د امی روغتي وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالي موسسې د راپور پاړه چې ادای کړي په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدل ماشومان د شیدو لکه مخت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د یادونې د چې د تیر جون میاشتې پاتويشتمه هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دخته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی وو چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندوی ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو برکار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 1,500 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او میندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زام الدوله په پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا په جوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده د علماء په وړاندې کې څرګنده شوې ده غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټه کې سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو په ځای کې څرګنده کوي. السلام.
د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کیم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلې، هله هرزو او توقع مو دغه چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلې بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامی امارات پلاوی تم پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایط او خپل د هیواد حوزات په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات حضور رسول الله نوران خبر کوم په قدر د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبان ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدل دي دا غلري شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو، دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته 15 دقیقې بس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي او د دوهې د غونډې په اړه خبرې اترې او بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تور لیستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد مبارزه او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې کړي. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوی او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخور ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشومې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ حمله پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اعماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې 9 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان میرمنې سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورنې کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بلې شاملې میرمنې مهنوش زاریتا برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه له هم دوام لري او د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لانډ پاتسون مشري وکړه پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژن نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه د حکومت طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او په کې دواړو لورو
کوم مسائل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ د وهې تلتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو ان شاء الله.
خغلی متخیل امریکایی لوری سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د خبرو تر پیلېدو مخکې ویلو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې لمه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لوري صاحب، لومړی تاسو پر سلامونه المعلومه او ساتو ته سفول الله ټوله اوریدونکو هیوادواله ته سلامونه وړاندې کوم. د دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله سو ډېر زیات مننه او ساتو ځانګړي بلبلنه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن لوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې بانګلي متقي اغېزې دري اساسي توپ کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاري کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره و چې باید طالبان د هغې په مکلفیت باندې مجبور شوي چې باید هغه باید ومني چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له عمله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه لاندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دانشي زغمدي چې په طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونو په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی، نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سره پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شموله د ټول بنسټ یا د حکومت یا د ادارې جوړېدل دی او دوی ورده تلو ده او ده بازه و افغانی شخصیتونه سره هم دل او قتل هم دغه قتل او دل دغه کلس دغه نوملل چې د امریکایی استاد الله لوری ده اپا قزاقستان که ده افغانی شخصیتونه سره ده تکنوکراتانه تر نامل لنده شوه ده ده کن کسانه
بله
هم وری پر پاده شو
بله
توجه مکن دوسته دغه یو مهم
مننه په بیا باندې په دې خبرې وکړو غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړل چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوال ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده څه فکر کوي چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاسو ته اورینا امیري راغلل اول منځنۍ اسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشي چې نو سره وګورو طبعا چې دلته بعض خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکی کنه خو کافي و چې یو اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کی او هغه مثلا کې ډیره تحت خبرې مې پاغه اعلامیه کې شامل کی خو خبره دا ده چې ځینی خبرې شته دي چې دوی راغلل او د ستټه تټ اوس غواړي طالبان سره وکړي زما په نظر د کیچترو سپورې ډیر شین على سنوات او نورو تارون کو تدر نه وکړي خو زه هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکړي خاله دي زه په دې نظر يم چې یو څه زشت خبرې به وشي طالبو ته ځکه چې دا غوي ناسمه او زپول کی تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورستر بلې او دا اختر به متهم ورکړ شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کمو او دا لري اوس که تاسو پام کړئ وسیږي لکټر لګه هغه اختاریه حالت ته تللی ده او دا کومه کونه به کمی او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې پیر صدمه وګوري بلاست تمن چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او د څه گزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي دا هم دا چې د نجونو د مکتبونو د پرانستلو په اړه هم دا چې د ټکنوکراتانو داخله ول په حکومت کې دا دغه لړۍ به نور ختم شي طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي اوس مسائل به مرحله ته رسیدلي دي چې دوی به خپل تسلیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي ته یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ځمن او متحدو
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د برنوي چارو وزارت هم خبر کړي اعلان کړي د موضوع یادونه کړي د ویلي چې د طالبانو په دوه کې به د طالبانو د یو شمیر مهم وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي آیا متقیم په ټکنوکرات کډرونو کې راځي
دا خو ډیره خلوی په قاعده او تاسو په دې پوهیږئ ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادي ټوپک سالار ملاده او هیڅ کله د ټکنوکرات نشي کېدل ټکنوکرات نو یو متخصص یو څوک چې یو باخه کې تخصص لري ټیکنیکلی باغې باندې سر خلاص دی نو ملا متقی چې اوس
بله بله آیا فکر نکوي چې دغه د برنوي چارو وزارت ته چې د نومول شوی دوه کال چې اوس تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 20 کال ما ته فلټرو سپورم ځان د دغه علم او د دغه کرنلاري او شاګرد مولا متقی ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه په دواو هغه څنګه کولی شي په د منطقې په سیاست کوشي افرا منطقه خو پریږده ملاده
بل من
هغه هم ډیر بې صفات خو راي بشم تاسو خبر ده یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات زیر یو بل فاز ده قدر منوری صاحب موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانې او دننه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غیر پرونی انفجار ډیر ښکارا یو مثال دی همدغه د اوکراین بحران دا
نړیوال ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو ضرور مسل ده وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن د کار کوي څه فکر کوئ چې په دغه دوو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی و یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی
اندره د سوال نه په لاره باندې چې بالکل دې کې هیڅ کوم شک نشته چې د امریکا د وټولو نه ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او د وسواک په توګه باندې نړۍ ته ځان لپاره معرفي کوي چې کولی شي نړۍ یو بل خواته هم چې ځان خپل انحصار کې چاغه چین دی امریکا هو وته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په دګر کې خپل نظامي په اډې پرې خو دي مهم ترين او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو مې اوایي تکر دا فعلاً دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دي چې چین هغه هیواد چې د امریکا سره سینه په سینه په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې د امریکا سره مقابله ده دا هغه ستراتیژیکه نقطه ده امریکا پاتې شو نن نو راځي چینایان بس څومره د فیټه جوړې ده واغه بس مسایل پاتې شو نه مسایل د امریکا نن د چینایانو لاسته ورته دي هم هغه د فاندونه چې وایي د امریکا په ستراتیژیکه او هغه فاندونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی دا دیو دویم ایران چې ایران هم لاسته ځنه لاس نه دی دا هغه هوا دی چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره روبرګونونه لري مخالف او متخاصم هوادونه دي امریکا هم او یو بخنه ولې ایران هم خپل لري لري هم خپل لري د نن په طالبانو حاکمیت کې لري نو امریکا دغه مسایل ته باید جدي خبرګون وخی ترڅو چې د طالبانو سره لاسونه هغه وګد لاسونه او هغه وګد لاسونه چې دی
بل
د طالبانو په شتون کې د نورې هوادونو د احوال راځي په دغه لاسونه لاندکی او د
مننه جان واسپ دوونه ورسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کال پورې کیږي ځین لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړوړو ته په پام هغه څه چې لازم ده درې ځنه د خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دراوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا 2 میلیارډ ډالر بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانک شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هوادونو کې کنګل ده څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لورې د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي
اخه دلته څو خبرې دي نورې اول خو متحده ایالات له قبل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې دا هو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقطع اوس د متحده ایالاتو منافع د دې ایجابوي چې طالب یو بل مرحله ته دیسی او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده ما درته د قدرت درک دانه در وسپاره تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختم شو اوس تا سره حساب کو حساب داده چې ما نن زما خلک غواړي چې تا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي د خوځو حقوق د کار په حصہ کې تامین شي، د ذکر په حصہ کې د نجونو مکاتب کار تامین شي. په څنګه کې کومکونه در سره کوم هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه خلاصوم هغه په دارایګان چې لا پاتې کوته به راځم خپل چلن به سموي د ځپونکې کې مې عملیات چې هغه هغه لاسته سر کېږي هغه کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی دا هغه د ستارلندي تا نږدېوالی چې تل یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دی مثلا د روسیې فدراسیون ته او نور سره دا زه وینم او دا دې ته زه خوشحال نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتېږي. اوس دغه تغییرات راوله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب. د دغه مواردو چې جنباسه بیا دونه وکړه، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که د ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي؟ خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي او هغوی هم تر اوسه پورې په دوو کلونو کې خودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار له اړلې څخه خلاص واخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنکړي. څه فکر کوئ؟
د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې حاکمیشته او حاکمانو، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي. دا یو واقعي د دبل کسو کې مې یو کني مې د دې هر څوک په لاره کې د افغانستان تاریخ.
خو جلیلی صاحب کراسو د خبره ته کله چې دغه څو مودمخ کې همدا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوی ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه اداوي وکړي چې درامسته شوی ده. خو د طالبان وینز به علماء مجاهد د موضوع مطلقا رد کړه، ویل چې طالبان د امریکا ګټه تامینوي، نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلای وي، تر اوسه بندیزونه پیلې کول شوی دي ولی پر رسمیت پیژني.
سیاسي لوبه هم دي ته وایي، سیاسي لوبه ډیپلوماټیک لوبه هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقټ د افغانستان برخلیک د نوی ولسمه د افغانستان کې د نوی ولسمه شې د کینه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نوري سي تر هم د دغه هغه خو په هم دا رقم په یو توازن او د خطا عمل په دنیا د سوري لاندې ساتي. کله چې د امریکا راتلونکي ولسمه شې ټاکنې سره ورسېدل نتیجې برخلیک معلوم شو، موخه معلومه شوه په دې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او بدلون پیدا کولی شي. زه فکر کوم قدرمن نوري صاحب په اخرنۍ یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کېدای شي د ټانکس د امریکا د استازو راتګ او کېدای شي په بل نوي دروازه هم پرانیزي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مختلفو ډلو د پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. د جان با صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نزدې کړي یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریزونو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالی نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت په کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترس کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم به شي، خو به نه درېږي یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا دوه او دریم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنه پیژندنه او کنګل شوي پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا کارونه نه کیږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنه پیژندنه خو دا دغه مسولیت یو هیواد نه اخلي د طالب د چلند د کرو ورو ته پکتو هیڅوک د سیاسي نه اخلاقي مسولیت په ځان نه اخلي ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسولیت یې اخلي په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی د یو حکومت په حیث د یو پلاستیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی هغې لپاره نور هیوادونه ورسره لوبه کوي معامله کوي تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 0042022114115. شمېره بیا وایم 0042022114115.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده د بشري حقوقو په شمول هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي څه فکر کوئ چې د دغه دو کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستلی قدر من لري په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوې په قزاقستان کې ده په خپله یو نوې زیرې دی یو نوې تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د ریښتیا هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره
مننه جلیلی صاحب جان باسب تاسو څه فکر کوئ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسیږو د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راشي یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی ښاغلی نوري دا بدلون خو به راځي اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده یو طریقت دی طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي لکه لګ نفوذ زیات نشي تر هغه پورې دغه سختريزي به وي دغه وحشت به وي دغه ځپل به وي دغه طریقت طالبانی کامل به وي زورګوي به وي اما د منطقي هیوادونو د توسيع په حالت دنیا د توسيع په حالت کې خامخا د سر په تعاملات کې چې څه به د سر ډېر سخت دري نیول کېږي چې څه به نرم په خپل تعاملات به دنیا په مختزي د بیا منځمدي یا به ریګرس کې یعنی شاتګ به
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.25 او 15 متر
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره